په افغانستان کې ما زګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وايي په فراه ولایت کې دی پوزي هلیکپټر دی لویدلې پوزي هلیکپټر دی پیښې څرنګوالي په اړه څېړنه هم پیل کړې ده د پیښې په اړه مو د فراه دیوالي له ویان سره خبرې کړې دي پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب رور د ازادي راډیو 219 خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خولم لیوار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو هلیکوپټر ویشته ده د کابل پروان پر لوی لار نن د وی ترافیکی پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور شوبل دي او د پاکستان د سترې محکمې له دیوی مسیحي خزی د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارولې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپټر ویشته ده وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شیندنو د فراه د اناردری ولسوالۍ ترمنځ د هلیکوپټر غورځولې ده خو دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله لغره سره تر لګېدو وروسته و غورځېده په همدې حال کې د فراه د والی ویان ناصر مهری په دې پیښه کې د وشل شو کسانو د شمیر او هویت پړول
پنځه ویشتنه پکشي په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز ده دا دې شورا غړي جمیله امینی همدارز ده دوه سوه وهم ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکشي شامل دی
دفاع وزارت وی د هلیکوپټر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلاتونکو یو پلاوی ګمارلې ده د کابل پروان پر لوی لار نن دی ترافیکی پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل شول د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مشو کې دوه خزي او درې ماشومان هم شامل دي محمد نذیر ویل پیښه د باګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده د پروان مرکزی روغتون ویل دي چې د دې ترافیکی پیښې د ټاپیانو روغتي حالت ښه نه ده د افغانستان د نولسو کلنو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد زید د افغانستان د کرکټ د غلاوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د غلاوي کمیټې لخوا له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه احمدی نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاری بشیر سانگزی سنبالولې لغوه اعلان کړ او در کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغا همکار پر ځای هم د نوی منیجر د ګمارلو خبر ورکړ خبرونه له ازادي رادیو اوري د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې لمخې د وی مسیحي خزې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریزو اسلامي ډلو تون عکس العملونه پارول دي د سخت دریزو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشی کولو امر کړی دی د وشلو غاښونه هم کړی دي د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصر نن د آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې و د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړو لغوه کړ آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده په 2013 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوی په تور په اعدام محکومه شوی و د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځ ډلې لبی کې رسول الله پلویان په لویو خارونو کې سرکونو او لارو ته راوتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ مزهرچیانو د صدر اعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه د هند صدر اعظم نارندرا مودي د سردار پټیل چې د هند ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه ورسره هغه چې هندستان له برتانی څخه خپلواکي واخیسته سردار پټیل 1500 سیمه د هند له خاورې سره یوځای کړي او د اوسپنی سړی لقب هم ترلاسه کړ د پټیل پر مجسمه 360 ملیون ډالر لګخ راغله ده او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. تر دې مخکې د بودا مجسمه په چې 115 متره جګوالي سره په نړۍ کې تر ټولو لوړه وه، خو د سردار پټیل مجسمه 80 متره ترې زیات لوړ ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید په اړه پلټنه کوي. د روسیې د شمال په ارخان ګلیسک سیمه کې نن په فدرالي امنیتي اداره کې یوې چاودنې یو کس وژلی دی. د روسیې د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې په فدرالي امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 10 کلن اوسیدونکی و چې د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی. په دې چاودنې کې د روسیې درې امنیتي افراد هم ژوبل دي. او د قرغستان چارواکي یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستو په تور نیولی دی. د قرغستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی. مقاماتو ویلي دي دې کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر ټول کړي وو. د قرغستان حکومت ویلي دې هیواد 500 وګړي چې ښځې او سړي دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي.
په دې هلیکپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او حمله رو.
د فراد ولی ویاند د دې پیښې د قربانیانو په اړه وایي
شهدا وکي د ولایتي شورا رئیس فرید بختور دی شورا غړي جمیله امینی همدارز د 200 هم ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رای ورته د منلو وړ نه دی. د هلمند کروندګر او کوچان وایي چې ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
وچکلی دغه سدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وری خوري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوی وی سوي خزه د اعدام حکم لغوه کړل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی او ریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په فراه کې د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې د یو شمېر چارواکو په ګډون شاوخوا 25 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت له ویان سره مو د دې پیښې په اړه مرکه کړې. دغه راز د فراد ولی له ویان ناصر مهری سره په سیمه کې هم غږېدلو یو، خو مخکې له دې به خپل خبریال ته ورشو. په فرا کې چې له دې مخکې هم د دې پیښې په اړه پرله پسې راپورونه راکول، احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟ چارواکو څه څېړنې ترسره کړي؟ بلې فطرت صاحب، ازادي راډیو د زمغه غوري د څه ښکاري چې له په فرا کې د ازادي راډیو له خبريال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د هلیکپټر د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په باب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دغه هلیکپټر چې نن له فرا څخه هرات ته په لاره وه، د فرا ولایت په اناردرې ولسوالۍ کې له یوه غره سره لګېدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د هوا د خرابوالي له امله دغه هلیکپټر راغورځېدلی دی، خو له بلې خوا طالبانو هم ادا کړې چې دغه هلیکپټر دوی ویشتې ده. د فرا چارواکي دغه ادا ردوي. د په دې پیښه کې د فرا د ولایتي شورا د رئیس او د یوې غړي په ګډون دغه راز د 201 ظفر قلوردو مرستیال هم د قربانیانو په ډله کې دي. مخکې له دې چې په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال سره مو په دې اړه اړیکه ټینګېږي، د افغانستان د دفاع وزارت له ویان غفور احمد جاوید سره مو د دغې پیښې او د تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی جاوید سره په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام لند مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا پیښه څه ډول رامسته شوه.
زمون یو مې ابدا هلیکوپټر چینند په لاره و دا د انار درې او شیندن ول سواله یو په منځ کې د یو غره سره د تخنیکی ستونزې له امله ټکر کړی دی چې په پایله کې هلیکوپټر سقوط کړی دی. په دې هلیکوپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو. د دغه هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې د معلومولو همدارنګه د دې د غورځېدلو په اړه باندې بررسي ټیم ګمارل شوی ترڅو له بررسي وروسته ټول مسایل له تاسو سره شریک کړو.
په دغه هلیکوپټر کې د ناستو کسانو شمیر، د وژل شویو کسانو شمیر، بیلابیل ارقام وړاندې کیږي، ستاسو هغه وروستي ارقام څه دي؟
زمونږ هم همدا لومړني معلومات چې دا دي چې په دې کې مثلا ارقام یو څه دغه دي، ولې بررسي جریان لري او د بررسي وروسته مو ټول ارقام په دقیق شکل څوک پکې وو په کومه کچه باندې ټول تاسو سره شریکو.
نو د فرا سیمایزو چارواکو تایید کړی دا چې د 206 ظفر قول اردو مرستیال همدار د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر غړي، یعنی په ټوله کې دوی وي چې 25 کسان په دغه هلیکوپټر کې
سپاره باندې همدغه باندې موږ دقیق معلومات کوو ترڅو دقیق معلومات له تاسو سره بیرته شریکو.
بل مسله دا ده چې دا په غوسلوالو طالبانو ادا کړی دا یو شمیر خلک وایي چې انار دره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ هم ډیر دی. نو
نو داوا د خرابوالي نه
دی سقوط کړی دی. افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید چې په فرا ولایت کې د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښو او د تلفاتو په اړه نور معلومات را سره شریکول. کته هم ښاغلی جاوید ونه ویل چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او کوم چارواکي کی په قربانانو کې شامل دي. خو د فرادی ولی و یان ناصر مهری د ازادي رادیو خبريال ته په دې اړه نور معلومات ورکړي دي. تر اوسه مو له خپل خبريال سره اړیکه نه ټینګه شوې، خو مخکې د دی پی کې په اړه زموږ خبريال احمد شافترت د فرادی ولی و یان ناصر مهری سره د دی پی کې نور جزئیات پوښتلی و. خغلی مهری وویل
نن سهار هغه هلیکوپټر چې د مرکز ښار فرا څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شوې ده، هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو شو. متاسفانه د دهنه جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شیندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپټر سقوط کوي چې 25 تنه پکې په شهادت چې په دې شهدا کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، همدارس د دې شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د هلیکوپټر کسان تاسو د هوا خراباله دي، همداشان وسوال طالبان ادا کړی چې دوی د هلیکوپټر وښتي ده دا څنګه؟
البته دار دو ځکه چې ټوله تمالم او تیر شپه هم فرا ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه پک شو وسو، همدارس د هنردری ولسوالی او شندن ولسوالی ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریزي او تر طوفانونو په شاهدان وو. سپیلن هم هغه ساحه تر پوشش لاندې ده، نو ځکه هم دغه د جوی آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپټر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي، پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته او یا په خپل هلیکوپټر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودی ته څېړنې په خاطر باندې به وري راستون شوي وسي او لیږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوشش لاندې ونیسي او دا په موضوع به دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي ترڅنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپټر کې وو؟ په دې 25 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین او سربازان هم پکې شامل دي.
د فرادی ولی وای ناصر مهری او چې په سیمه کې ازادي رادیو خبريال احمد شافترت د پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه ورسره مرکه کړې وه. همدا شپه له احمد شافترت سره د ازادي رادیو خبريال سره زموږ اړیکه په سیمه کې ټینګه شوې ده. فترت صاحب، مخکې مو د فرادی ولی وای ناصر مهری سره په دې اړه خبرې کړې وې، هغه د دې پیښې نور جزئیات له موږ سره شریک کړي وو. وروستي جزئیات څه دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی، آیا دغه هیئت رسیدلی دی؟ مړي موندل شوي که نه؟
نادری ولسوالی څخه د باندې د شندن تقسیم کنه شندن نادری تقریبا د امبي سرحدي سیمه باندې ټول غرونه دي، هلته الوتکې د غره سره ټکر کړی دی او چارواکو ویل چې سیمې ته کومندو ځواکونه او امبرشن بهرني ځواکونه دوی نورې چلکې هم رسېدلي او پلټنې روانې دي. خو تر اوسه بیا هم د مړو شمېر چې 15 تنه شولل شوی و یقیناً مړی د چارواکو خبر دوی نه دي موندلی په سیمه کې. ولې وردتن چارواکي ازادي راډیو ته خبرې کول چې هلیکوپټرې ترې ټوټې موندل شوي په سیمه کې او ځای تسلیم شوی، اوس هم داسې خبرې چې عملیات په هغه سیمه کې روان دي. او د انردرې ولسوالۍ څخه بل چارواکي وویل چې دا الوتکې کله چې سهار د فراه څخه حرکت کړی د انردرې ولسوالۍ کې هلته ناسته کړې او دو کډری ته نو څرلی ما هیڅ څه دی او د خبرې چې باندې لا چې الوتکې ته هوا خراب او وزن یې ستوي نو یو لامل دې څه کوي انده لري. خو د فراه کې هم چې مال نور کارپوان او د شهر مدني فعالان سره خبرې کړې دی وايي دا چې شګه دوه چرته چې
که هم دا ډول پیښو په اړه افغان چارواکي ژر هغه ادعاوي چې د دولت وسلوال مخالفان په تېره بیا طالبان یې کوي یا نورې ډلې کوي زر ردوي، بیا هم وسلوال طالبانو ادعا کړې چې دا پوځي هلیکپټر دوی ویشته ده سیمه کې، آیا له دې مخکې د طالبانو خوځښتونه لیدل کیږي یا سیمه ناامنه ده هغه سیمه چې دغه هلیکپټر پکې راغورځېدلې ده؟
عملیات چلتے روان دی پڑا خاطر ہم سسٹم کی پیدا کری تھی دیر ناموار سی مدا حال تھا دیر نام ساخ لے سی دارا کم جا کی دارا لکھر پر لے دارے دیر ہم وہ بھی نہیں چی اس پہ چلی نہیں تشوی اس کو خالا جاو چاروا کی دا خبر نمانی آو دیر ورے دیر دیر
بلې احمد شاه فطرت له تاسو نه ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو له فراه د انردرې او د شندند ولسوالۍ تر منځ سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل پلټنې پیل شوي، سیمې ته د پیښې ځای ته هم د ژغورنې ډلې رسېدلي، خو تر اوسه پورې د دې پیښې د قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. یو شمېر دوو کاندیدانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی شکایتونه دې په بشپړ ډول په بې پرې توګه وڅېړي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي وو چې له بایومتریک پرته رایه هم منی. نور تفصیلی د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی پر راپور کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو نمایندانو ملي اجماع وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې او یوازې هغه رایې به ومني چې بایومټریک شوې دي. یو شمېر دغو نمایندانو د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو د رایو په بیا شمېرلو ټینګار وکړ. دغو ځوانو نمایندانو د چهارشنبې په ورځ د خبری کنفرانس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې شکایتونو ته په بشپړې بېطرفۍ رسیدنه وکړي. د ختیځ زون په استازیتوب شمشاد شینواری په دې اړه ویل
په مشرقي کې زمنګ په منطقو کې داسې مراکز منګ بند شو چې په سلهاو په زرهاو خلکو پاغي کې سټیکر لګول د امنیت په نامه هغه مرکزونه بند شو که د سره راشمېره د ورنشي پارلمان پر تیر پارلمان یې هیڅ معیاري پارلمان باندې لرو همغه د بوتل ګزارو نه وي
په دغه غونډه کې د پکتیا پاستازي توپ حنیف احمدزی ویل چې یوازې هغه رای ورته د منلو ور دي چې بایومټریک شوی دی
یوازې هغه رای مکتد منلو ور دي کوم چې بایومټریک شوی دی ځکه موږ سره دغه سواده سوی و او د موږ د ولس وخت په دې باندې ضایع کړی سو حتی زه ونه توانېدل ما لاړم سرتو ز خپل رای وکاروم ګوتې مې سپینې دي تاسې وینې ما رای نه ده کارولې دغه سي دو دو ساعت دغه د موږ ولس ولاړو ولې د دوی نمونه نو او بیرته وګرځیدل
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رایې به هم وشمیرل شي د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل هغه رایې چې د رای ورکونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د انتبار وړ دي له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون بیان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال په دغه کمیسون کې نږدې 12,000 شکایتونه ثبت شوي او هر شکایت به په بشپړې بې طرفۍ او شفافیت وڅېړل شي د وای شکایتونو کمیسون ته په ډېر اندازه یعنی نږدې 12,000 شکایتونه رسیدلي دي د څېړلو په حال کې دي او له حقوقي تحلیل وروسته به پرېکړه کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د شکایتونو کمیسون دنده لري سو عدالت تامین کړي او هره یوه پاکه رایه باید خوندي کړي نوموړي وویل هغه رایه چې ناحق وي او غیر شفافو لارو کاریدلې وي باید باطلې شي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په هلمند کې زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله یې مالداري له ستونزو سره مخامخ شوې ده کاربنګر وای د اصلاح شوی تخمونو او سر بهیر د دوامدار وی د هلمند کوچن بیا وای ملچرونه غصب شوی او وچکالی هم مالداری ته ډیر زیان اړولی نور حال له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایې په تفصیلي راپور کوي
د کوچانو امیر د مرسو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توزیع کېدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچان ته معلومات ورکوي دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیواناتو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالۍ له امله مالداری د لمنځه تلو په خطر کې ده د هلمند کوچان وای ګڼ شمیر څاروي د وچکالۍ او مرزونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغه یې هر نکړه چې د وچکالۍ لمن ټوله سوي نه وي
محمد مشکلات مدد دی چې وچکالۍ دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري چې د حکومت کومک نه یې موږ باندې بدر خاک په سر یو ودر ودل چې پرور می نه دی رانی ولې جوارې می نه دی رانی ولې ګرد دغه
او د کوچانو په زیات اندازه باندې مشکل حل سیدام د دوی لپاره غنیمت زکه دنیا ارزانه ده وچکالۍ د ساش کال نو د دوی لپاره دا یوازې بسنه نه کوي هله مداد د دولتي ارګانونو څخه چنورم د زیاته کې
د هلمند والی مرستيال مجاهد الله سفری ول د یو زور وسو نوی کوچانو د پاره د غمرسته به وکول سي د هغه مالونه او څاروي د تلف مخاوني سي چې د وچکالۍ لامل د مارک د خطر سره مخامخ دي سفری درسنوي سره په خبرو کې ول کوچان نه هېری وی او واتس اپ وکړي چې مستو کسنت یا د مرسته ورسوي
د کونچاري حساب هم داسې چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرام دغه ورکول کیږي کونچاره ورکول کیږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کیږي هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کیږي چې هغه تقریبا موږ په ولز نه سو نیوي نه پر مالدارانو ته توضیح کوو
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سره د ویش دلړی د پیل خبر ورکړ که څوم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونه او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي، خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مځکو لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کیږي، هغه بزګران به مشخص کیږي، هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغو ته ورکول کیږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان وایم، که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي، هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کیږي. دا د یو دیکان حق دی، موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو. 40% ما جن دی خپل کیږي، نو خواهش مو در ټیمه څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کشکی هغه ته به در رسیږي.
د 800 ټنه کې میوې سری او 1400 ټنه غنمو د ویش د غلړې به په اتو هغه ولسوالیو کې کیږي چې ډیر خلګي په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسولین وایي یا د سره ویسلاسي تخمونه به شاوخوا شپانه زره کروندګرو ته وشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي د بادونو و وړو توپانونو پر مهال نه چپه کیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي و شغه ځکه دا چې د تخم د پاره ډیر سم دي، موږ انتما موږ کتلې دي تجربه کړې مو دي، او بل چې دا انور چې دي تخمونه چې دي خراب دي، دا ډیر وده کوي، دا سمسوي دي، موږ تجربه کړې دي سمسوي دي،
دا ان شاء الله د نور بشي. او دا سپت سوي تخمونه دي خلګو ډیره ګټه نه خسته ده، تیر کلام خلګو تور کړی و تخمونه نور نه زو سره ګټ یو لاس تخم دی واشنو لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40 سلنه قیمت په یوز کې کروندګرو ته اصلاح سوی تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کښ په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگز نات د مونومنتس اتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه اوري. خو اوس یو سیمه ییز موضوع، د پاکستان سره محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوی وې سوي خزه د اعدام حکم لغوه کړ. د خزه اسیا بیبي نومیږي او محکمه له 2010 میلادي کال راهیسې روانه وه. نو تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د پاکستان ستره محکمه د هغې ایساوي شزی په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه چې په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې شزی چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د ستره محکمه درې قاضیانو نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه، او همغسې چې ده هیله لرله آسیا بیبي ته یې برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوي وو، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي. خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان ستر محکمه د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا شزه په کفر ویلو تورونه کړې و د هغې د مدافع وکیل دلایل واوریدل. دا لومړنۍ شزه و چې په 2010 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه، او له همغه پایله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بیبي د سلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګېدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا سختري زور ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیا بیبي خوشی شي دوی به یې ووژني. آسیا بیبي په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه، او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنی د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یو قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ، تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ویلی دی د هرات او فرا ولایت ترمنځ نن د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشته ده. دفاع وزارت او د فرا چارواکو تایید کړی چې هلیکوپتر د تخنیکی ستونزې له امله لغره سره تر لګیدو وروسته سقوط کړی دی او 25 کسان پکې وشل شوی دی. د کابل پروان پر لوی لار نن دی ترافیکی پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل دي. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د 1900 کلونو ملي لوبډلې روزونکې دولت احمد سید، افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه نن وټاکل شول. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سختدریزو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. د لبیک یا رسول الله د ډلې پلویانو نن په اسلام آباد او لوی ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند د ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروریستي برید پړه پلټنه کوي. په دې حمله کې یو کس وشل شوی دی. او د قرغیزستان چارواکو ویلي چې یو کس یې په سوریه کې له ترورستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیز مقاماتو په وینا د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
او مخکله دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، واصل وسال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوټل روزونکو دولت احمد سه، د افغانستان د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او بچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چرشنبه پرس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د غوراوي کمیټې له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه مدینه به په نورو برخو کې کار وکړل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاره بشیر ستنګزی سمبال ولې لغو اعلان کړ، او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغه همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. د نوموړي د معلوماتو مخې د موزون پخوانی مسؤل نورالم فرید چې په دې وروستیو کې د سلاکار په توګه ټاکل شوی و، بیرته د موزون د مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ زیاته کړه چې د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ نور بدلونونه هم راشي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلنو کمومره خزینه لوبډله د فوټبال د سوبروتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال دغه خزینه لوبډله د سوبروتو کپ سیالیو ته پوره چمتووالی لري او ښې نتیجې به ترلاسه کړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د 22 لوبډلو په ګډون د هندوستان په ډیلی ښار کې پیل شي. او ټاکل شوی چې نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیل شي. دغه لوبه د کابل په وخت نن شپه 8:30 بجې د ابوظبي ښار په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د نورو لوبو به په دوبۍ نړیوال لوبغالي کې د نومبر په 2 او 3 نیټه وشي. له شلو ورځو لوبو وروسته دواړه لوبډلې له یو بل سره د ورځنیو او ټیسټ سیالیو سیریزونه هم لري چې د ورځنیو لوبو لړۍ به د نومبر په 8 او ټیسټ لوبې به د همدې میاشتې په 14 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو. و به ورې چې دغه څنګه څنګه جوړ شوې، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالي اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشي ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیر زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د سانګي په اړه باندې باید وایم چې دا سانګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا سانګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي او دا سانګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي چې د څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دیش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 14 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو 14 کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره یې شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت سیړنه کوي او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي او د هغې ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکيږي چې د هغې په اساس باندې موږ غلط خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه تر سره سوی موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو ترڅو دولت هغې ته توجه وکړي. نن کوم مرغ باندې زموږ ډېرې گزارشونه چې نشر شوی دولت هغه په نظر کې نیولې دي او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړې دي یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق او د خوونی او روزنې په برخه کې ملي تحقیق او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ تر سره کو هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې چې دا تحقیق په 1995 کال شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو او راپور یې د 1999 کال د سور په میاشت کې نشر سو چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان د راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونی د نړیوالې ورس په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم 14 کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونی په برخه کې ترسره کړو.
په هغه سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مهم څېړنې کړې دي چې د بشري حقوقو وضعیت په کوم حال کې ده؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې د تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقوقو تیری هم تر ټولو نه زیات دي. نو تر تر هغه ځای پورې چې مونږ کولای سو او آلته امنیت خده مونږ کوشش کوو خپل سیړن تر سره کو. اما بعضی مناطق چې مونږ غوته ډیر لاسرسی نه لرو متاسفانه مونږ نسو کوی چې غلطه ده سیړن تر سره کو. نو په هغه ولایتونو کې چې مونږ دفترونه فعال دي هغه ته د تحقیقونه تر سره کیږي او هغه سیمو کې چې نام نه دي بده مرغه مونږ نه توانیدل چې د تحقیقونه هلته هم تر سره کو.
ډیر تمرکز په کوم مسایلو کې کله چې تاسو ځی سیړنه کوي مطالعه کوي او بیا په هغه راپور لیکي، یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت کیږي تاسو ځی په هغه کار کوي کنه؟ ځینې نور داسې حقونه هم شته چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوی.
د سیړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه باندې سیړنې کوي او تحقیقونه لري تا چوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې مونږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه تر سره کوو. خو بیا هم مونږ هغه ټولي برخي کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه تر سره کوو. مونږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګه په دې شپږ سو کلونو کې تقریبا یو نوی گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې سیړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې سیړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت سیړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپل خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ تر سره کړی دي لنی کمرغه هغوی بعضی مثبت نتایج هم درلودل دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزې چې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې تر سره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتی او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزې چې موږ په یو چیز موږ امنیتی او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا هغه خزې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول شوی. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړ کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانیدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه سیړنې یا راپورونه چې تاسو برابروي د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي کنه؟ یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي. نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سرته رسو او د هغې گزارشونه نشو دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافر سخت خواری ده بارهن به وری چوک به ځای نه در کوینه
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواری ده
عمر دغم دغم را باندې تشونو
نن مود مسافرای په تاریخ خې ګړو او ستونزو خبرو
یم را په بخت به دانم یم مسافر چې او بوړې او یار می بیان استراشنا
تاسی چنگا آیا کلا مسافر کرده؟ لسفر او مسافرات سخمو چز دکڑی دی؟
دی دیر تاریخی عباداتو سر و دیر تاریخی آثارو سر بلد ولم لی نگدی می ولی دل
یا مسافر پریگد جانان آئی وائی
افغانان دی سفر پا وقت کم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخوزی مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه سر باندې نیسی
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نه هی پریږدي
رانه ټولو مار جدا شوه
دی حقله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روخانه کوو ورپسې د مسافرات په وخت استونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پوښانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړلپړې
قدر من اوردون کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل آدم څنګه نیولې بیا تر دې دم دود دی څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپیریال مینه جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي مسافری که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سر درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر یوولس کاله ونیول او په دې یوولسو کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوی خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره د مور څخه سفر ته دی لیږنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکو پولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ دغه سفرونه راشي یا په دینی مخه وي مذهبي مخه باندې وي یا په اقتصادي مخه باندې وي او یا هم په سیاسي مخه باندې وي
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نو یا کوه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه لوزای څخه بل ځای تتل دی ویش په ورځی سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتینا اوسونکو زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. د مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پخته تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې. وخت چې راجق سوم، یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خره وه او نه د معشوقه وه، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یوه ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل رواجونو په باب غږیږي.
خی پښه بیرون ته ږدو او بسم الله وایو، بیا له هغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کېږي، چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو. او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم دپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و پرځان د اولاد دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځان و پرځان د دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی، مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم، بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت پلی سیاسری هم د ځان سره بیل دی.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره توایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی. یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس چې موږ
داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بیه قوام اخیست پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله تو زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي.
لاره ورته خلاصی. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
د مور د پیو پشان حلال ده، د
گزر ما سا پریم نیو کیگی ستا سے ما شنبا خرا لوئی دی چھ داد و چاچ کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو رات لن کیچارا مورے او کلارا دخدے دا پارا دے ما شمانو.